السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکې پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک مدیر هیات ویلي چې نهایي موافقه تر رسیدل به یو څه وخت ونیسي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې په دې خبرو کې به د افغانستان پلاوی د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او دغه راز د امریکا د خزانې وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګری معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله به په بهرنیو پیسو منوي. دې وزارت همداراز ویلي د کابینې د پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانۍ ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2000 تنه اغیزمن کړي دي. د ایران حکومت له طالب پولیس سره په نښته کې د خپلې وسرتیری په وژل کېدو خبرګون وخوت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولیس د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پېښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سیشن بی پرز د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پولیساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبله یې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیساتو نوم محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماری پول د آزوف سټایل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لوی غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي، خو خلک بیا د غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي د ملي بیرغ مسله واضح
کا، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېر ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل شي.
دغه غونډه په اړه مو دی خزینه فعال نظر هم اخیسته.
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د خزو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده.
The situation is very difficult but I think
وضعیت خورا ستونزمند دی، خو زه فکر کوم چې هغه ستري بشرپالې پنګونی چې په ورستیو څو میاشتو کې شوه د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی وي.
او په یو راپور کې به د نورستان د مدني او بود چینو یا د تودو چینو په اړه واوري چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې.
اول چې نن او وینم ته به فکر کوي جوش او بوته نن او تم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ټول کېدلې او داسې نه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی موضوع ته. کابل بنن د وی لوی غونډیا جرګي انکوربوي د طالبانو د حکومت د چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مخورو دغه لوی غونډه به د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی خیمې په جرګه کې جوړ شي. د لوی جرګې وبخې په خیمه کې جوړ شي. د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به ګډونوال خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې د په وینا نارینه هم د ښځو اولادونه دي. که څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور بلل شوی چې د طالبانو خواخوږي دي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د بیلابیلو نظرونو بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یو سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې پر رژیم باندې انتقاد ته به اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلې دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره خبري کړې دي ویلي چې دا غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په حق له د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډونکوونکو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. خو د افغانستان خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په کابل کې د جوړېدونکې لوی غونډې له ګډونوالو څخه د بې لوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پرېکړو غوښتنه کوي. خو دې غونډې ته بلل شوي یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دې غونډه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو لسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه دا ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله دا ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. د له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او که چیرې د یو قوم څخه وي، دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایداره نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پراغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او دغې د مشورونه د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
دا میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې دولت په خیر وي.
دغه لپاره باید پریکړې وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوریت نظام دغه لپاره باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي. که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پرېکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیرا صدیقی په غزنی کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بیرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کیږي. دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې دایریږي او بې له دې چې کومه ښځه پکې برخه ولري، شاوخوا 3000 ملایان او دغه راز طالب پلوي قومي مشران پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخي له دې جرګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو د حکومت مشر ویان زبی الله مجاهد وایي چې دا غونډه د علماو په غوښتنه باندې دا جوړه شوې ده او د خپل له مشرتابه نه غوښتي دي چې باید دوی غونډه وکړي، او موږ په اجدا موږ ته معلومه نه ده او موږ باندې ورته دکتې کوي هم نه ده. دوی خپل تصمیم ده چې دا غونډه رابلل سي دوی څه غواړي او موږ دوی مشورو ته غوږ نیسو. ډېره جالبه ده چې که علماو غوښتنه کړې خو حتماً علما به له کوم موضوعاتو نه یا له کوم اړخه به ډېر نګرانه وي، اندېښنه به لري، غواړي چې په دې باندې بحث وکړي او بدون د اجنډا نه دوی څنګه کولای شي چې غونډه جوړه کړي. دا یوه موضوع دوم داسې بین قومي مشران یا مخور کسان ولدې ته راغوښتل شوي دي. آیا په افغانستان کې صرف قومي مشران د دې حق لري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي چې په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
تاسو څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې باید په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
د فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډه را غوښتل خو دا ډېره مهمه فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې سي اوس ولس سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې باید هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوه، وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، روڼانده مشران، مدني فعالان، متخصصي، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
ګر نه کوي چې طالبان به په دې غونډه کې د ښځو ستونزو ته هم توجه وکړي، لکه د ښوونځیو د بندېدو مسئلې ته.
د ښځو نشتون یو لوی نقصه ده. زه فکر کوم چې نن 50% د افغانستان نفوس چې میرمنې دي له ستونزو سره مخامخ دي. میرمنې چې د کور مشرتابه په غاړه ده نن نشي کولی چې خپل بچو ته نفقه پیدا کړي، لکه کار ورڅخه اخیستل شوی دی، په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي، حتی د حجاب په نوم باندې نقاب ورباندې تحمیل شوی دی. زه فکر کوم چې د افغاني ټولنه کې د ښځو حذف ول دا یو لوی نقصه ده. دا نشری توجه لري، نه انساني او نه افغاني، او هیڅ نارینه یا هیڅ د علما او شورا د دې حق نه لري چې د ښځو په سرنوشت باندې د رقم لوبې وکړي یا دوی لپاره خودسرانه تصمیم ونیسي. اسلام پوره حق ورکړی ښځو ته، او دا حق دوی په هر نوم سي دوی توجه کوي. حذفوي زه فکر کوم د دوی خپل تنگ نظری او سخت دریزی نشي کولای سي د شریعي او اسلامي توجه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیل و چې په ان کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. د غرض وړاندې په خبرونه کې به ستاسو پیغامونه هم په دې اړه درته خبرو کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولي او د دې هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې پالیسۍ په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو په اړه بدلې کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مایګریشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دات.
دا به د سل کې د چی د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خبرېدو ته لاره اوره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خبرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
جرمنی وای 2000 نور افغانان هم منی دي. جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 30,000 ډیر افغان کډوالو منی، خو د هیواد کین اړخي ګون پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهیر ورو کړی دی. تفصیل لیس مڅروانه.
د جرمنی حکومت وای لا هم 2000 افغانان جرمنی ته د لیږدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړي په درو کې نشته یو برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کین ارخي ګوند پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پوري 1,340 تن افغانان لا هم په افغانستان یا گاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولیږدول شي. د جرمنی حکومت وای چې د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,230 افغانانو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نشټې غړي په جرمني کې میشتو. خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنۍ یو غړی یې په پخوانی حکومت یا د جرمني په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور له مخې تر اوسه پورې جرمني ته 1309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3600 هغه افغانان دي چې د جرمني له پوځ یا د جرمني له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له خلیو سره 14800 تنو ته رسیږي. یو 1300 مدني فعالان د رسنیو کارکونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کوي د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې د دغو کسانو د کورنۍ ټول غړي هم جرمني ته بیولې دي. په همدې حال کې کرن ارخي ګون انتقاد کړی چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په یو راپور کې باندې نورستان د مدني او بود ته دوچنو پاړه واره چې وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلي خو تر دې مخکې که هم طالبانو اجازه نه ورکړي چې شپږم ټولګي پورته نجونی خونځي او تلاړي شي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په شخصي هڅو د یو شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمينه برابره شوې ده. یو هم داسې هڅه د جلال آباد ښار په شپږم ناحیه کې د جهان زیب ځلان لخوا شوې. هغه ځوان چې په خپل شخصي لګښت لږ تر لږه 50 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ښاغلی ځلان وایي هدف یې دا دی چې په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه راټیټه شي.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو ترړوي د لزګون انجن او هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د جهانزیب ځلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږم ناحیه کې فعال دی او لو ترنو لسکلن انجن او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیا لابل وختونو کې زده کوونکي راټولي کی او خون کی په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب ځلان دوی ننجونو لپاره خزینه خوونکې تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې د زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجي خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. مو غواړو چې دغه ماشومان نو ته باید د تعلیم زمينه مساعده کو.
دی وړیا خونیز مرکز ته غنجونی هم راځي چې طالبانو پرې د خونځو دروازې تړلې دي. جهانزیب ځلان وایي غواړي په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومانو لپاره امکانات برابر کړي. خو په دې برخه کې د مرستندوی بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري. څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې ورسته تر دې لا زیاتی کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تیر وروسته یې لا هم د پرانستو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي وتړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کاری د علم ضد پلان بلل شوی. خو طالبانو دا د خپل مشر پریکړه بللې وایي په دې اړه یوه تګلاره جوړیږي. هغه تګلاره چې د لسو میاشتو له تیر وروسته هم جوړه شوې نه ده. لوی نیوه کړه ده چې طالبان د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا همدوه ورځو کې پریکړه کوي. خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لوی لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنځشنبه په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پریکړې وکړې. هغه غونډه چې لوړان دی د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورنۍ مشروعیت سره مرسته وکړي. خو د ښوونځیو په اړه پریکړه لا هم داسې پاتې ده.
ازادي راډیو اوري د نورستان مدني اوبو تودې چینې یو وخت ډېری مشهور وي او د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل. خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د مدني اوبو تودو چینو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی او هم داسې چینه هم د برګ مټال توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز له شاوخوا 1 کیلومتره شمال لور ته د نورستان شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه غرونو په منځ کې پرته ده.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګی مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته پوخا ډیر سیلانیان ورتل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د چینی ته د خلکو ورتګ کم شوه دی. یا د چینه د برګی مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 2 کیلومتره لري د دنګو غرونو په منځ او د خوړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي. یو ځمکه، یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغه ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشپیشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام ملا نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوش شوه خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود.
اول چې نه وځینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه وتم ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول تو کېدلې خو داسې نه ده. زه خپله ننوته یم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تېرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دن نه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپله چې سر هم پټی دا ټول ځان هم پټی داسې یو رقم ته رق راوځي د دې بدن نه فقط ووایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بېرته راووت. دویم ځل دپاره بیا نه نباسي، دریم ځل دپاره بیا داسې نه نباسي، راوباسي هلته یو ځای جوړ شوی دی. دا به پریس کوي ګرم کالي به اغوندي 15 ورځو پورې په آسونو باندې وړي په لرګیو تړي وړي هلته 4-5 نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تېرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر و غیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مون کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوزونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
او اوس به تاسو څو پیغامونه واورو چې په کابل کې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي دي.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما پاند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په دغه شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینهګان او مولا صاحبان دي، ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه موږ بیا د بې عدالتۍ شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او ورسره ټول نظامی پرسنل وطن ته راوغواړي.
نو انشاءالله مو خو افغانان به ډېر رهیر او په ډېر امید باندې یو دا به ډېر خیر مونږ افغانانو ته راسته راشي. په دې باندې مونږ ملت او دولت به واټن منځ کې ختم شي او بعضې د ملت چې کومې خبرې دي هغه غوښتنې دي هغه به ومنل شي. نو نور به هم افغانستان په ترقۍ باندې ځي او انشاءالله دا به مونږ افغانانو ته ډېره ښه لاسته راوړنې وي. او دعا به دا کوو چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي.
السلام علیکم زه آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نوایم. زه دا وایم چې کابل کې کومه غونډه د دنیا عالمان خوښه جوړیږي یا دا وطن شنډې په ورځ دا درې ورځې په دوام کې دا هېڅ چا ته په ګټه نه ده. دا یوازې طالبانو ګټه ده، چا ته یې ګټه نه رسېږي. زه ورور یم زما خو دا نظر
دا و د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض اساسي بشري حقونو خو یو ځل بیا پام وکړئ مهمو خبرونو ته. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه را بلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم د ښه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. دا غونډه چې د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي، شاوخوا 3000 تنه پکې ګډون کوي او د طالبانو د چارواکو په وینا 3 ورځې به دوام وکړي. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي سره وګوري. او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکي پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د مدیر هیئت یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. په دوحه کې امریکایي لوري سره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې خبرو کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هم ګډون لري، د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو پر ګډون پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې هیڅ دغه ښکېلتیا باید داسې ونه انګیرل شي چې هغه طالبانو یا حکومت مشروعیت ورکول کېږي، بلکې واقعي وضعیت دې تقاضا کوي چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو په خاطر دغه بحثونه له طالبانو سره مخته یوسو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګری معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همداراز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو 3 کاروانونه لیږلې دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2 لک تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 4.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب له ساتو سره په نښته کې د خپل یو سرتیری په وژل کې دوغ برګون خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون ویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یو ایراني پوله ساتي د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پوله ساتو پر دو افغان ماشومانو ډز وکړ او مرګ ژوبلې واړول. ایران د خپل وژل شوی پولیس ساتنو محمد سیاد خودلې ده. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یو سل څلور څلوېښت خاسران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره د طالبانو له دوامجلی واکمنی دورا په دی خالص پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې بند دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پوری خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دی وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد لیمه څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نجند غا گود چه ده طالبانو پا بیجلی واکمنه که لدولسم کلگیس خواد ده پورت سنفون اینجونو تا دلی کلواز زمینه برابر کرده. مخی ترده چه ده خون که آزیتا ده خوانیس کورس پاکل معلومات اولاندی کرو ده غو میرمن و لال سخت زان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گول لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه ده مسافر خواند لیک نشوی لوستای؟ ډیره سخت به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه وراله لګل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړ خوند خپل ته به وړ، نو هغه خط به چې ولسته موږ به واورېدل، موږ به چې کاش کې خو موږ یې زده وای چې خپل ملسته لای خپل ملیکل د ما سره چې نظامی، نو هغه چې خط وراله لګل ډیر سخت و.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیکل وست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کیږي دیو بل پمراسته یو څه تکوي
کولای سم یو څه لیکل وستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته خو لیک فکرم بل شي، بس د خپل خارخوندو سره خبري کوي یو سل رقم خبرو نه خبري ګم اگا کیګو، بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري ګو. باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه به خبر سي کنه، باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وای.
دوشت کلنه نرګس د دولسم ټولګي غز د کوم کې د چې ل لومړي څخه د ډاکټرې هیله پسره کې و. نو موږ وایو چې اوس هم د طبابت لپاره خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه قلم او کاغذ نه دی ښه. خوونکو آزیتان نژن تورزی چې په لیک لوست کې مرسته وسره وکړي.
زه د خوانځي دولسمه شاګردم، کله چې زه د ملاره مخانځي د منګو خانځي بسته و زړیره راحت شوم، به تر اغلم کوړه چې د منګ ډیره خوانځي والی بس شوی دا زړیره بیمار شوم، سخت او ریم لاس ورک نه خبره شوم چې تل کور جوړ شوی دا هم درس ورکي تر اغلم زما شامل کې په درس ویلو استاد آزیتان ډیره مننه کوم. د استاد هم د خوري چې ډیره استاد مونږ ته به تر یاد دوباره وخت تاسو کول شي درس وای، او زما خدای دل د مار سلامونه چې د منګ هیوا جوړ شي مونږ سخت نه درو مانور چې ډیر نه خطر به خطر مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه
لغه وخت څخه چلش پګم ټولګي راپورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو. یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې آزیتا نژن چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده. دا چې خون کې آزیتا څنګه په دی وټوانی دلای چې د لیک لواست ور پرنيزي په دې کار کې څومره ستونزې ګاللی او انجنونو ته د زده کړې لپاره څه خندونه څه ډول لري کړی دي، دا د تورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پایل کې ورنه پښتو چې څومره وخت را پدې خو انجنونو ته د لیک لواست زمينه برابر کړی ده.
تا
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگاه برای دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشتی که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنېدو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خو دا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پرېکړه وکړه چې له اووم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
دخترها درس خدا فرا بگیرن و دوباره انګیزه رفتن به مکتب د اینا ایجاد شوه.
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوئ؟
تایمای متفاوت داریم. دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فیزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو. د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنیک مرغه دیدی کورس لپرانیستلو سره سم چې موږ له څو نور نجونو سره هم اړیکه ونیوله. هغه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر نجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي. د افغانستان بیوسو نجونو ته درس ورکړي تر څو موږ نجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که از صنف شش به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اووم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو نجونو لیک لوست به ډېر وخت نیسي. کوم نجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هېڅ غیرحاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښي نه وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړې شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای ځینو باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د نجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ور دې شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازې ځان اینجورو ته در زمینه برابره کړي که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کور ته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم صالحی د نجونو د زده کړې د ارزښت په اړه وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي. نو نجونې زده کړې ته پرېږدي.
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا چې موږ بېسواده اوسو. یو کس چې بېسواده وي هغه خپل اعتماد په نفس ډیر زیات ټیټي، اقتصادي خود کفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده، که تاسو یو نارینه باسواده کوئ، تنها یو کسم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ، تاسو یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرند او دا ګنډي ټول یو ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. دا شی دا دي دغه بې سوادي له هغه ذهن نه داسې نه په سینه دا تفکر راغلی ده، او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې دا ماسې ورځې تېرې کړې، باید ګورم دغسې تېرې کړي، هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولی شم. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او زم انسان یم، او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم، او زه کولی شم خپل خبر ومنم، ګورم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی، د دې باعث شي دا تاوتریخوالی سطح راکمه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې د طالبانو له واکمنې دوست څخه وروسته دا چې لشپږم ټولګي څخه د پورت انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي، یو شمېر انجونو زده کوونکو کورنیو زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور تر هغه وخته چې ښوونځي د دوی پر مخ خلاصېږي، نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان انجونو او میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 601. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو، دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه مینوالو په سلامونو مې به بلې خبرونه ته هرکلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د طبیعت په حق باندې خبرې کوي، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي، او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بس کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پو. مصبا صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېر زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یا حقوق دي چې زی په طبیعت استواره وسی، او تر څنګه انسانان هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه لږه استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغه انسان یو طبیعي مخلوق ده، او ټول طبیعت ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولای شي چې له هغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولای شي چې له هغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق مالکیت، حق د تحصیل، حق مساوات او د دې نور حقوق او سلسله حقوق چې له دې منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدیږي.
آیا په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي کڅنګ؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده، او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی، او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطح باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده، او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي، اکثریت هیوادونو او انځا کړي دي، دغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوی دی. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه هم در رقم د بشر د حقوقو کمیسون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسون کنوانسون نړیوالو کنوانسونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطحه باندې په ډېر زیاتو اسنادو کې ورباندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولی چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مصباح صاحب، همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
خو د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو او د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق د نیولو چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې ترڅنګه د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي د محیط زیست مسله هم مطرح ده چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي. نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف همدغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هرې ګوشې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي او د هغو مواردونه چې په عامه توګه اوسي نه د دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کومو مواردو کې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق که چېرته نقص کیږي هغه بل بحث ده. نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې عذر داسې معجه عذر اوسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسي د نقص مسله یو بحث ده. ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دغه طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفاده تي وشي چې بل چاته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایمو تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله ترې استفاده وکړي.
مصباح صاحب، په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې دغه حق څنګه ارزوئ؟
ښه، په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوې ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولې په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان موږ نشي کولی چې مثلا له دې حق نه په هغه رقم سره چې بیا استفاده وکړي، دا موضوع د دې امنیتي ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې محدودیتونه رامنځته کړي. نو گرچه له تیر نظام نه اوس دا حق تر ډیره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته دي.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
دولتونو ته لازمه ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوی په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازم ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
خانو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو له خوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو له خوا نه طبیعت لپاره داسې زمینی را مساعد شي چې د دغو ټولو حقوقو نه او د ټولو امتیازاتو نه چې په طبیعي توګه خدای تعالی هست کړي دي له دې نه ښه استفاده وشي، تر څو ټولنه هغه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نورو هیوادونو کې چې زمینی مساعد شوي دي پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعد شي او هر څه مخ په خکې دوشي.
ډیره مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبد سبحان مسپا افغان حقوق په خبرې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې د حق په تړه واوریدي. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړ تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ساس بوزور کزریګم تاسو ټول په لاس پر ملما ملشه خوشاله اوسئ.
چھیدر کو رماستر کے میرے نار نار ناشی چھیدر گورا ماستر کے میرے نار نار ناشی
چه در گورا ماسترگ میر نارنا